احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربه توپ د نړیوالې غونډې لپاره خبرو د خبرونه د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واکتي دریم غړي ته وسپاري په ترکیه کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغان کډوال مړه شوي او د روغتیا نړیوال سازمان له کووید 19 ناروغۍ سره د خپلې مبارزې د ارزونې غوښتنه کړې د خبرونو تفصیل د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه کړي او د سولې لپاره کار وکړي د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو شکیلو خواوو غواړو چې جګړه ودروي د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو په توافق کې دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کال سره وژلې او خپل د سره راشي او سره کشي دي او ضرورت ته چې طالبانم حکومتم یو درې مې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس لمنځه را جوړ شي او د ملل متحد استاجي هم پکې چې دوی د دواړو ترمنځ مینجګيري او منځګړي توبو کې
شغلي خیبر زیاته کړه د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې که د سولې خبرې هر څومره اوشتې شي ستونزه نشته ځکه چې ولس به له مرژوبلو او مصیبتونو خلاص وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي د ترکیې د وان شارپ چارواکو په انقره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سختو پان له کبله ډوبه شوه او یوازې یې ماڼو ژوندی پاتې شو په انقره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د دیارلس تنو مړې موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکړل شوي چې په ناغوښتون کې په غیر قانوني ډول یونان یا ایټالیا ته بیول د جرمني د اوبرګونزبرګ شار پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیو د جرمني رسنی وی یو افغان چې و دې شکلن د خپل میرمن په چړو وهلې او وشلې ده د میرمن هم افغان ده د پولیسو په وینا دغه افغان چونو می پټ ساتل شوی په بس کې د دوه سپرلیو او د خپل لسو مشمانو په مخ کې خپل میرمن وشلې ده پولیس وی چې هغه له پیښې وروسته وتښتید خو د موندلو لپاره له هلیکوپټر څخه کار واخیست تر دې چې د شار په لمنه کې ونیو نامعلومو وسلوالو د تورغونډي ګمرک امنیتي مسول وشه په هرات ولایت کې وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل نامعلومو وسلوالو پرون ناوخته د هرات تورغونډي پر لور لویلار د تورغونډي ګمرک د امنیتي ټولي پر مسول میرویس حمله وکړه هغه ووشه او د نوموړي درې ساتونکو وتښتول د ترکیه چارواکو د کورونا وایروس ته خبرېدو لکبل د نړۍ او بخشی دا خبر به وروسته په تفصیل درکړم چې مسابقه ځندول شوې دي خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ثواب ویلو پاړه دي یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي د دې ادارې رئیس تیډیروس ادانوم ګبریوسس په دې اړه پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate
د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل ځواب د زده کړو درسونو هر اړخیز خپلواک ارزونه پیل کړي دا د ځان پاړه د فکر کولو وخت ته نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو ګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستونې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې عمومو او خپل همکاري زیات کړو بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا د وټولو په باب د ترامپ د حکومت د پریکړې دفاع وکړه د وویل د ملګرو ملتونو د اداره د خپل اصلي ماموریت په تر سره کولو کې پاتې راخلې ده پومپیو پرون خبريالانو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت بیا بیا شوډل چې له هغه نیمګړتیا او زیانمن شوی چې د خپل ماموریت په شپړولو ته نه پریشتي او دا د نړی لپاره یو خبرداري دی د امریکا حکومت د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته خبر ورکړ چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان په یو کال کې په دې خاطر وځي چې د کورونا وبا په وړاندې د دې سازمان پر اقداماتو غوسه ده د ترکی چارواکو د کورونا ویروس تخپریدو لکبل د نړۍ د کوچیانو مسابقه یو کال وزنډولې ټاکل شوی و چې دا سیالي د سش کال په منی کې د ترکی په بورسا شار کې وشي. په ترکیه کې د کوچیانو یو لوبو د نړیوال فدراسیون رئیس بلال اردوغان پرون ویل دا پریکړه د ترکیه د بهرنیو چارو ځوانانو او سپورت او همدارس د روغتیا د وزارت په مشوره د دې لپاره وشوه چې د کورونا ویروس ته پیښو مخه ونیول شي. د نړۍ د کوچیانو مسابقې لومړی پلا په 2014 کال کې په قرغزستان کې پیل شوې. په کوچیانی مسابقو کې آس ځغاسته، څانګه، غشي وشتل، خوانیول او یو شمېر نورې لوبې شامل دي. په دې سیالیو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترڅنګ افغانستان، منګولیا، فلیپین، ترکیه، روسیه او حتی د امریکا لوبډلې او لوبغاړي ګډون کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مو د سولې په اړه د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو او په خبرونه کې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیسته.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا خدای ترڅو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري.
په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړو چې طالبان به په راتلونکي کې په یو سیاسي حرکت بدل شي.
سیاسي مشروطه او پیدا کولای شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسي.
له هلمند به د پولې د کار په اړه واوري.
تر تاریخ ډېره ګټه هم کوي، تر تاریخ ډېر کښت هم ډېر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښت کېږي، داس دوه کښت کېږي.
د کور کلی په پروګرام کې د سلام مشورې مسله چیړو.
مارکیټ کې مې دکان مې واخیستو، کور سره مشوره مې نیمې کړې، لږ تاوان مې.
د ښځو پروګرام نیمه نړۍ کې مو د ښځو د کار موضوع راخیستې.
پنځه کاله کې زه خپله خیاطي کوم، نغ مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
افغانستان په تیر یو اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللې و وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي، بلکې د تیرو نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کانفرنس برخوالو په طالبانو ژغ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د چارو کتون کې دا غونډي د سولې د پروسې د مالکیت د خپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 1900 کلونو بریاوې خوندي کړي. شاغلی غنی دا خبرې پرون پنځشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم، د ملکی مرشوبلو د پایته رسیدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان شزو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 1500 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او که نه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا 1500 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلی چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله غونډې ته وویل همدانند طالبانو په حمله کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ، خو طالبان حاضر نشول چې اوربند وکړي. شاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
په
لومړنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دواړو خواوو ترمنځ پرې اختلاف شته، لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایدیالوژي د اسلامي امارت. په دې به په موازي ډول خبرې کیږي. همداراز به په انتخاباتو، د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو، د خلکو پر ازادیو او د تیرو 1900 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سې شنبې په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په درېیم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروی د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستی. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي، ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري، ځکه د طالبانو او باقي افغانانو ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي، خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
په کابل کې د نږدې 60 هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او د بین الافغاني خبرو د پیل له هڅو وروسته دا پوښتنه کیږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډیره د یو پوځي جریان په توګه پاتې شوي په یوه قوي سیاسي حرکت بدلیدای شي. دوی په څنګه په یوه سیاسي ماحول کې له بیلابیلو ګوندونو سره ګډ ژوند وکړي او د خلکو له ملاتړ به برخمن شي. فریبا ظاهر په دې اړه تحلیلي راپور لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي، د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واک کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کیږي. که څه هم د دې خبرو د پیل دقیق نیټه معلومه نه ده، خو ورلمخې د پښتنې مطرح کیږي چې آیا طالبان له یوې پوځي ډلې څخه په یوه سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري؟ د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلېدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوس مهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت بل امریکا سره د موافقې پاړه د خپل ژمنو په عمل کې دو سره تر لاسه کړي. نو موري د ازادي رادیو سره په خبرو کې پدې اړه وویل
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامی قدرت دی، خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي، یعنی د جنگ له لارې ځانته مشروعیت پیدا کوي. مګر سیاسي مشروعیت هغه وخت پیدا کولی شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسېږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي، هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي.
ډاکټر جلالي زیاتوي چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولی سي چې د افغانستان له سیاسي، ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار سي. نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یو ځای سي، خو شرایط بیل دي. او د ښاغلي جلالي په خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله وه، خو د بهرنیانو هڅونه ورسره وه، مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یوه سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري، خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف سوی وي.
د دوی په سیاسي حزب بدلېدو لپاره زه فکر کوم د دوی په خپل منځ کې دا ظرفیتونه او وړتیاوې شته. په د معنا چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګه د نورو سیاسي مبارزاتو پوځي مبارزاتو او نړیوالو سره د مناسباتو له امله دا تجربه لري کولی شي چې لږنه استفاده وکړي او په یو سیاسي ګوند بدل شي. اما پوښتنه دا ده چې هغه شی چې په لیبرالیزم او اوسنۍ نړۍ کې د هېڅ په نامه مطرح کېږي طالبان په عقیده لري که نه لري.
شغلی ستانکزی په یو ګڼګوندی ماحول کې د طالبانو د کار او تعامل د ترنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې داسې پیاوړي سیاسي ګوندونه نشته چې د بیلګې په توګه مطرح سي او په روانو حالاتو کې خپل اغیزمن رول ښکاره کړي. په همدې حال کې آزاد خبریال او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر ډیره پوځي وړتیا لري او له سیاسي تعاملاتو لرې پاتې شوي دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې شک وښود چې طالبان په اسانۍ وکولای شي په یو سیاسي قوت بدل شي.
د جګړې ظرفیت پکې ډیر زیات ده، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر لری پاتې شوی دی. له دې امله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اسانۍ سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم دا فکر کوي چې دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې د چدوې سره باید ټوپک وي. کله دوی ټوپک د لاس ور کوي بیا هرڅه د لاس ور کوي. لدی عمل دوی یو ډول له عدم مسؤلیت او د اساسي کمتري یا د کمبوت کار دی.
شغله یوسف سی وی طالبان لای ور ډیر محروم قشر څخه راپورته سوی دی، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخ کوي چې وی طالبان حتی د یو کمزور دیموکراسي په چوکاټ کې د نور ګوندونو ترڅنګ درېدو ته له ذهني اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کال واکمنۍ کړې. په دې موده کې که څه هم امنیتي اړخه ترې واحد خلک راضي ښکارېدل، خو ترڅنګ نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د شوزو او انجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یو واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کیږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کیږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپل دغه محل ځینې کړنې تیروتنې کړي، خو سیاسي کارپوهانه ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه مخته سي څومره ولسی ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغه شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې کچې ته د سولې د رسیدګي بیرته به دوی یو قوي مرکزی نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کړي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا غوښتنې دي چې د عام خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دي د لودو چې دي په تیر حکومت کې ونسوي کوله چې نړیواله اجماع ځان پر رسمیت پوهی باندې پیژني، نو که دا پلس پوینټ هم په دې باندې اضافي سي نو کوم چې دی به یو بې ساري ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې ک طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري، نو سیاسي واک تر رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې نه د افغانانو او نه د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مونپلی د کوکنارو ځای نیولې شي. په تیر بیا چې همې کرل آسان دي او همې ګټه شده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې له هلمند په دې اړه تفصیلي راپور لرو، خو دمګړی په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې څرګرلې ده. ورسپانه د حکومت د یو ویاند هغه وینا راخستې ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشی کولو پریکړه ورسته له هغه کوي چې طالبانو د خپل 200 بندیانو اصلاح شوی لست وروسپاره. نیویورک ټایمز زیاتوي د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړتوب بین الافغاني خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیانو د خوشې کولو بهیر روان و، افغان حکومت ویل چې پاتې بندیان په امنیتي دلایلو نه خوشې کوي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لویدیز متحدان هم د دې کسانو د خوشې کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د مخکینی لست له رادېدو وروسته طالبانو د خپلو بندیانو نوی لست حکومت ته وسپاره. ښاغلی فیصل ویلي دي چې د بندیانو د خوشې کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی چې بین الافغاني خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبانو د حکومت د نوي دریز په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لست په اساس خبرو ته چمتو وي که نه. بلې امریکایي ورځپاڼې د هیل هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک کېدی د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو د دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلی چې متحد ایالات 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او ناپایه جګړه کې ښکېل و، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالی بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیسن کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجې په لایحه کې د تعدیل غوښتنه کړې. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووزي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورځپاڼه لیکي چې دا وړاندیز تر ډیره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د هیل د مطلب په پای کې راغلی دی چې دا حل لاره مایوسوونکې ده، ځکه د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیری په ارزانه بیه ووژني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 16.5 نیول شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مالی اسناد څارنوالۍ ته سپارلې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرانو په منځ کې یوازینی جمهور رئیس دی چې د مالی اسناد کانګرس ته افشا کړی نه دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا سترې محکمې یو پریکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مالی سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي. د نهو قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون پنجشنبه د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو، د نیویارک یوې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ مالیاتي اسناد وبیني، خو د استازو جرګې د تحقیقاتو کمیټه چې کنټرول یې د دیموکراتانو په لاس کې دی، دا اسناد ونه لیدلی شي. د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پریکړه د دوو مخالفو رایو په وړاندې په وو موافقو رایو تصویب کړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نه دی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپلو شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسؤلو ادارو ته وښيي، او اوس سره له دې چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی، لا هم نه غواړي چې خپل اسناد څرګند کړي. د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بې ساری ګام دی. د امریکا د استازو جرګې کمیټو ډیر په خواله د دوی د محاسبې د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د استادو غوښتنه کړې وه. د نیویارک د منهټن په څارنوالۍ کې یو دیموکرات څارنوال سایرس وینز هم د مجرمانه تحقیقاتو د وی برخې په توګه په تیرو لسو کلونو کې د ډانلډ ترامپ د مالیا او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د هغو د سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړي دي. د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په 2013 میلادي کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوو لوبغاړو له ښاغلي ترامپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خولې د پټولو لپاره پیسې واخیستې. ولسمشر ترامپ او سلاکارانو یې دا ډول اړیکې په کلکه رد کړي دي. ډونالډ ترامپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربیره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم بله خطر سره مخامخ کړي پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه ساسر فکر سم زه سید خاطریز ولسوالی وشه دوم کوم زموږ دا مشکل دی چې زموږ د ولسوالی سړک د لاس کال کې هیڅ پیسې پر خپل کیږي خو زموږ د خاطریز ولسوالی سړک نه را دمبري او پیسې شخصي جو بوتل ویږي ډیر مننه.
زه خپل د خوست ولایت د خلبساب سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو، بل موږ خپل دلته دا کار نرخونه چې ډېر زیات دي شوي دي. موږ د حکومت ته دغه عرض ده چې موږ د نرخونه لږ ټیټ کړي او بل د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه لږ شوي دي چې مخکې وکدارو باندې په سل روپۍ شی میلوېده، اوس په سل افغانۍ میلوېږي. حکومت ته ما دا عرض ده چې موږ یې دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته ورځم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسېدونکي وه، هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمه انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسلو چارواکو څخه می غوښتنه انده ده، د بشر د حقوقو څخه می غوښتنه انده ده چې په دغه کارونه کې باید مطالعه ولري او داسې کارونه ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره، خدای پر لاس دا تاسو داسې کارونه ته د پای چکی شو دی. السلام و رحمت الله و برکات.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په یو تفصیلي راپور کې تاسو دا اوریدل شئ چې مونپلي د کوکنارو ځای نیولې شي په تیر بیا چې همې کرل آسان دي، همې ګټه شته. په دې اړه له هلمند تفصیلي راپور لرو. د کور کلی په پروګرام کې د سلام مشورې مسله چیرل شوې ده چې مشوره شته کنه ده، او د میرمنو په پروګرام نیمه نړۍ کې دا موضوع په تفصیل چیرل شوې ده چې د ښځو د کار مسله څنګه ده. په افغانستان کې د جګړو له امله ګڼې میرمنې بې سرپرسته پاتې شوې دي او دوی مجبور دي چې د خپلو ماشومانو لپاره او د ځان لپاره کار وکړي. دا موضوع د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې چیرل شوې ده. خو اوس اسمي سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتله له غزنی پر استولې سمس کې لیکي طالبان د بین الافغاني خبرو د ځنګ لامل دي او دوی د خپل بام واوره د بل چا په بام چوي. حکمت الله حماد له هلمند لیکي له باباجینه افغان حکومت د خپل وخت تمدید خوړي ځکه چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره خندونه جوړوي. هلمندیار لیکي د سولې د بهیر لغړی غوړم چې ډیر احتیاط په احتیاط کم واخلي. شفیع جان زدران د خوصله نادر شاه کوټه لیکي طالبان او حکومت ځانونه من څخه راکم کړي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبانو د سیاسي سانسور لاري بین الافغاني خبرې له خند سره مخامخ کړي. اتل زابل لیکي طالبان خلک د سپر پټوګه کاروي ځکه ملکی تلفات را منځ کیږي. قاری محمد نبی له نادلی لیکي په نادلی کې غلاوي زیات شوې دي. خپلواک صاپي د لغمان د لشنګلي کې ملکی مرجوبله خورا زیاته شوې ده باید اوربند شي او جګړه ودریشي. یوسف اقبال له خوست لیکي د افغان حکومت هغه پریکړه چې شاوخوا شپږ سوه بندیان نه خوشي کوي د دې پریکړې هرکلی کوو او هغه باید آزاد نشي تر څو محاکمه شوي نه وي. اته بجه او دیر شتخ کشوی لند خبرونه. د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې درېمګړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اوومه په ترکیه کې وشوه لا بیا تر اتیا تنه مړه شوي دي. نامعلومو وسلوالو د تورغونډۍ د ګمرک امنیتي مسؤول وواشه. د نو روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دې یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. په هلمند کې د پلیو کاروانګر دا خبره کوي چې کوکنار نه کړو خو حکومت یې ممپلیو ته بازار پیدا کړي. په دې اړه له لشکرګاه الیاس ته یې تفصیلي راپور لري.
د تورجان پلی غټی سوی دی لکه چې تخمه پوچو ډیر ځایونه ناغسوي او نه دښنی سوی. د سرطان یا چنګاش د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټی کې کار کول نه یوازې اسانه نه دی بلکې د ناروغۍ لامل کېدای شي. د نادلی ولسوالۍ د چنجر اوسیدونکو تورجان استومانه دی او په خولو کې غرق تنده لورایه پرده د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاري 15 کال کېږي.
غټه غټه خو دا چې دا کښت مصرف نه لري، مصرف یې ډیر کم دی او بل خبر دا چې
تورجان وایي کار ډیر دی او دوی ورته یوازې ځکه نو هر شپه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلوی ناغه او هغه ځایونه کښېنی وچ نه دي شنسوي او هم هغه واشه لمځکی وکړي چې د پلوی د کښت لپاره موزر دي او د ودی باسي.
یو جریب تقریبا دغه دوه رقمه موږ کړو، درې رقمه یې کړو چې یو نوروزی په نامه دی چې هغه عمر ډېر دی. یو داسې مثال دا خو د تریاکي په نامه چې هغه ځکه وخت خلاصېږي، درېمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی هغه بیا وروسته خلاصېږي. نو نوروزی تقریبا دوه نیم خرواره حاصل کوي او دغه نور دوم فصل چې دی تقریبا هغه د دوه پر شاوخوا دی او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تر یو نیم او تر څه کم دوه پورې ځان رسېږي. تقریبا څلور میاشتې کې دوی خلاصېږي. هغه هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزی هغه تقریبا شپږ میاشتې ځان رسېږي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځکه یې پلی کړلی دی. په نادالی کې که څه هم د پلیو کرل او ښه حاصلات شهرت لري خو بزګران وایي په تیرو دوو کلونو کې د پلیو کرلو ته ډیرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو تر کښت دستي وروسته پلی کړلی دی ځکه نو د تورجان تر هغو غټې دي او ډیره ناغه هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهېږي چې ولې خو په تیرو څو کلونو کې د هغه کروندګرو شمېر ډیر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د تاریخ کښ خوشې دی بخیر ډیر دی او سړی هم د غونه ډیر دی. د پلوی کښ دی ډیر اسانه کښ دی او اصلیم د غونه ډیر دی. تر تاریخ ډیر غټم کی تر تاریخ ډیر کښتم ډیر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښ کیږي، دا دوه کښ کیږي. دوه کښ کیږي چې په خلیانې تاریخیانې نوروزیانې دي. دغه اوس نوروزی کښ دی په لنډه چې ورته ګوري دغه نوینه دغه تر هر کښ د مخه رسیږي او په ځین کې من په شپږ تر اووه سوه پورې ځان رسوي. په شپږ تر اووه سوه کالدارو پورې ځان رسوي او تاریخ هغه شی دی چې ودې کرل نو باره پټی چې تر وخت ګڼ ته اوس من په 15,000 فلاد روپۍ دي. نو ته دغه دوغن پورې دوغن پاک ته
د پلویو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي د دوی پلټنې ښیي چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د پلویو د کښت سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده.
تقریبا په 15,290 هکتار ځمکه کې د پلویو کرکېله هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 میتریک ټنه دی چې د ولایت په سطح حاصلات 2,845.5 میتریک ټنه اټکل سوی دی چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلویو حاصلات ولرو. خوشبختانه باید وایو چې د مقام وزارت په خاص همکاري باندې شش کاله د تیلې نباتاتو دپاره هم بودیجه را کول سوې ده، تر څو تیلې نباتات دپاره انجمنونه جوړ کړو او ماشینري ورته خریداري کړو.
شاغلی الکو ازادي راډیو ته ول ک پوسی چې د پلوی سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده، نو ځنګړي ماشینونه ورته واخلي چې د پوجي کښلو پاکولو او وروسته پروسس لپاره کار کوي. چارواکي وایي د هلمند پلی ډیر هرات ته ځي او هلته په یو شمیر مغز لرونکو خوړو لدی جملې آیس کریم او بازو کیک او کلچو کې کارول کیږي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند د نادلی ولسوالي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
نیما نړۍ منګه د خزو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان امسته،
په کور کې زیات تو تریخوالی مر سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فامیل مر سره تو تریخوالی کول.
سلام سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خبرونه جوړونکې وګما جبار خیله.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک د نیستۍ او فقر سره مخ دي، په خاصه توګه هغه خزي چې نارینه سرپرست نه لري، لګن شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول خزي د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختي شپې ورځې په ناداري کې تیروي. ولی یو شمیر خزي د ژوند سختي غالي خو کار کولو ته زړه نه کوي.
کار زده نه يم خورجان، د مجبوري باندې دغه دوډ ټولوم.
یو خزه کولی شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابر کړي.
پنځه کاله کې زه خپل حياتي کوم، نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم.
دا او دې ته ورته پښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه بکمی جبرخیل جوړ کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لبکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسا ګل لاسا دا متل تل په خبرو کې کاروو، او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستایو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري، د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي:
ناجیره یم بچې، کار کوی نشم، لاس مې مای د دوه لاس مې هم خراب ژبل دی، د کار کوی کالی منځلی نشم، خاون مې بچې نور ښځه اشتمانه بیل دی، او دانې بچیان مې دی خپله یم، اته کسان دی، شپېک دانه انجین دی، درې الکان دی. په خدای که نور کار زده نه یم خورجان، در مجبوري باندې دغه دوډ ټولوم سرنګه و 500 روپۍ او شپېته روپۍ دغه دی. دغه حال دی خورې، دغه خیمې ته وسیږي، یخ دی، باران دی، واوره دی، د خوراکي شی نه لرم بچیه، د بچیان مې دیګه وګه تګه پراته ته کور سره، د سلای مې نشته، درې الکان مې دی، وړه دی، غټه نشته.
په کارتینو کې له نانوایۍ سره مې په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې دارا خزه تر سترګو شو چې نانوایۍ ته له راغلو خلکو یې خیرات راټولولو. خبرې یې را سره وکړې او په ژړغوني غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه. ویې ویل چې کار کولو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې مهارتونه یې نه دي زده، او اوس یې عمر هم زیات دی، مهارتونه زده کولی هم نشي، یوازینی کار چې کولی شي همدا خیرات راټولول دي.
پدغه نساجی ګرځ زای کارګرزم وای بخشات پوره ده وای تیس منځره وای ته چی شي کوي ته کورتګي خدمتګار نه راو مړنه بیکار ده لکه من کوچنی ده درې انجلان دي درې الکان کوچ پیدا وشي کوم خو نشته کار نشته ارځه ګرځم چې نکیږي ار او روز ار او ورځ یو لزانه دوری خو کیږي لکه من مکتب چې دغه مکتب په کور یا دکان کې کار کوي مزور ده کار کوي یو نیم سه 200 کوي سره نکیږي کرای ورکه مش پک کوچنی اندي منځره مې دونه جوان نه یم ته په چادری دغه سم معلوم کیږم چل سال
غر که څومره هم جګوي په سر لار لري دا یو هیله بخونکه حقیقت ده څوک چې د یو شی په لاس تراوړلو کې کوخخ او زیار وباسي نو خامخا یې تر لاسه کوي 25 کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکې ده د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري
خاون مې نست شي څلای درې ماشومان خدانو ما خپل مشکلات مال کې لورونه مې مرسته نه کوي نه مې سر اوس زه کنه مثال اوس من زمي مور سره ایم مور می کنه سر څنګه یې خاص زه خپل کار تر ازم هغه نه کوي او لورنه مې خو سر مې خو هغه رانه شو دا سي هغه څه زه کار نه لرم نو ما سره کار لري سي لګ دی خوړی ډیر خوړل پنځه کال کې زه خپل حياتي کوم نه مسره په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم سي اول مې سره شهید زنه یو کال مې خو سر سم ډیر مشکلات را باندې راغی کنه سي ډوډۍ هغه به ما شمان ته بینه ورکول نه باغه خوخه من ډوډۍ باندې ماشمان ته باندې ورکو یا به وحال یا به هغه کول نو اوس شکر خوشاله یم په دې شکر زباسم سه خپل په لاسي ګټم په خپل لاس باندې ماشمان ته هغه ورکو ماشمان مې خوشاله درس کې ما چو ما خپل درس مې سبق ته لیکم نو ان سه ماشمان یو درس کې وچم یو شی ته جوړ سي
ایوازې رزمانه د چی د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي افغان خزو تل د تاریخ په اوګدو کې د ژوندانه په هر برخه کې لزانه اتل ولی خو دلیدا رڼا چې نه کال کېږي خاوند یې ورګ دی د خپل ماشومان نفقه برابروي هغه دوه ځای کار کوي او وایي ل خپل کار خوشاله ده کته هم ډیر ستومانه کېږي
دوه مالکان دی یو ملور ده سرپرستم خپل مې یم دی اولاد مې ډیر زیات ستومانه کېګم خسته کېګم ځله کېګم خو ځان ته دا توان دي ضعیفین نه ورکوم خپل ځان واستوار نسمه مقام تر سره کوم چې یعنی اوس لګ مشکل دی یعنی ورسته برا تخسی خوخیږي چې زحمت وبسم کار وکوم د کار کولو د زحمت وستلو آینده به ډیر خرازی ای سوګ نلرم پلار می دا بیچاره خپل سپنګری سړی د مایوبه د ګرځیدل نس ماته هیڅ چا نه الکړی دا او نو چا دا امرسته سره کړی دا د مال د کار لوجنه د ما اولاد زکولای سم چې یعنی هغه درس هغه تعلیم هرڅه ته ورسو مو هرڅه شی او وای چې په لګ باندې قناحت یوونه کوي یو دم خدا لس کوتي په خلونو نه وستل کیږي اوس یعنی یو نیم سل یا 200 افغاني ما تر کوي یعنی دا په دغه باندې ما قناحت کړی دا اول کار می دا و چې ارایشګاوه چې زراغل مرایشګاته تر درې میاشتو پورې یعنی چې د ارایشګا کرایه مال خپل جوب ور کړی دا تلیم راغلی ما ورسته ل درې میاشتو نه چې لګ کار سره زبل د سلمه به مال خپل وسای سره خبرې وکړل چې وو ساعت اقل ماته ته کرایه راکوه چې زه نور توان دي کرایه نه لرم بیا غي ماته هفته کې 200 روپیه راکوله
یو شمیر خزي د مالی ستونزو پرته د خاوند پښتون کې هم غواړي چې په خپل بخو ولاړی وي او ځان ته کار او لاستراوړنی ولري جميله اخونزاده د لاسي صنایعو په جوړولو کې لډي رستونزو غاللو او مبارزې پس اوس په ځان بسیا شوی او ان نورو اړمنو خزو ته د کار زمينه برابروي اوله هم دې لاري خیریه کارونه هم تر سره کوي
کله چې ما دا 2000 کار شروع کو نو ما په خپل کور کې په لاسي صنایعو کې د خپل د سکولونو د لاسي صنایعو د شوینه به ما جوړول په لاس باندې به ما جوړول نو کارګا د شوینه معنی پیژندل هغه وخت کې لکه 2000 کې چې هغه وخت کې په افغانستان کې د لاسي صنایعو د شوینه هیڅ مشهور شوینه و نه چا پیژندل
نو موږ سره تقریبا اوس 450 نفر کار کوي په لاسوالۍ په کورونو باندې کې هغه ته به موږ د خپل خام مواد ورکو هغه جوړي په دې کې مقابل کې موږ پیسې ورکو
دغه اتحادیه دی لري نه لکه امریکا کمپنۍ ته زړه مال زیاتره لیګم نو اغه نه بیا ماته دوه د فی د وطنامه راغله موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو
په ځان بسیا کېدل د هر انسان اړتیا ده ټول ژوندۍ موجودات هڅه کوي چې ځان ته رزق په خپل پیدا کړي خو کله چې یو بی سرپرست خزیته د ځان نفرته د کورنۍ او ماشومان نفقه ورلغاړي وي نو هغه باید تل کوشش وکړي چې په خپل بخو ودرېږي دا چې د کار کولو او پزان بسیا کیدو لپاره عام خلک ته نظر لري. دا به لدوی واورو.
زما نوم حفصه، زه یو تن استاد یم. خزی باید د خاوند یا د بل چا د اوږو بار نه وي. زه خپله په کور کې د قرآن کریم درس ورکوم شاګردانو ته، حال دا چې خاوند مې هم کار کوي.
زما نوم خان ولی عادل دی. زما په نظر باندې ښځې باید کار وکړي، هغوی باید عاید ولري. زه فکر کوم په هر حالت کې باید مېرمنې کار وکړي، که هغوی سرپرست لري که نه لري.
زمانوم نفیسه دانش د کابل احمد شاه بابا اوسیدونکي. هر څوک باید په خپل ژوند کې په خپل پښو ولاړ اوسي او د هر چا نه باید بې نیازه اوسي.
اکثره ښځې غواړي چې په خپل پښو ودرېږي، خو د دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي چې کار څنګه شروع کړي. دا چې د وړوکي کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو، دا به په دغه مرکه کې واوري چې زما همکاري وکمی جبرخیل د مشرانو جرګې لغړی اغلی مینا شیرزاد سره کړې ده.
اغلی شیرزاد، په افغاني ټولنه کې اکثره ښځې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خاصه توګه بې سرپرسته ښځې ګڼ شمېر مالي ستونزې ګالي، خو د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي. ستاسې په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د دوی د حل لار ما په نظر باندې دا ده چې د موږ هغه خویندې چې سوالګر دي او هغه په کوم لاسي صنایعو کې هم کوم لاسرسی نه لري او نشي کولای چې خپل مهارتونه په کار واچوي تر څو پورې چې یو حلاله روزي لاسته راوړي. د دوی د حل لار ما په نظر دا ده چې دغه خویندې چې په هر ځای کې ژوند کوي، د موږ په هر منطقه کې، شکر موږ مسلمانان یو، دا چونه اسلامي ټولنه ده، د په مساجدو کې ملا امامان لرو او د دې په ترڅنګ شوراګانې هم لرو. دغه خویندو کورونه باید په نخه کې او دغه خویندو سره خبرې وکړي او بل اخره د حکومت سره، د دولت سره باید همغږي ولري تر څو پورې دوی ته یو حل لاره پیدا کړي. خصوصا د ښځو چارو ریاست په دې برخه کې ما په نظر باندې باید ډېر مسؤلیت احساس کړي. دوی ته په هر محل کې چې لازم وي، هغوی ته باید د لاسي صنایعو کورسونه دایر کړي. د لاسي صنایعو کورسونه تر څنګ کولای شي چې په زراعت او مالداری بخش کې هم دوی وروزي، تر څو پورې د زراعت بخش کې د پروسس هغه کار لارې چارې چې دي هغوی هم هغه دغه زده کړه وکړي. په بیا دغه خویندې چې کله مهارتونه لاسته راوړل او په هغه باندې پوه شول، آګاه شولې، هغوی دپاره هغه اولیه څه سامان لوازم مواد چې لازم دي هغوی ته باید ورکول شي، تر څو پورې هغه په لومړي سر کې هغه تولید وکړي او بازار ته وړاندې کړي. او د دې تر څنګ کې د سواد موزې کورسونه ورسره هم وي، دا به ډېره ښه وي، ځکه په هغه اولیه بعض شیانو باندې، مثال د یو څه لس جوړونه، د حساب نیونه او د هغوی هغه لاسته راوړنه چې کومه ده، هغوی خپله د هغې حسابداري وکړي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. دغه خویندې بعضی وخت کې موږ وینو چې خصوصا کډوال، هغه مهاجرین چې راغلي دي یا چې په یو غریب کورنۍ کې څوک چې ژوند کوي، هغوی بعضی وخت کې د کوڅو نه خاور خاشاک هم ټولي او لرګي ټولي، دوی شاید بعض همرا سره مصب شوي. نو د دوی خویندو سره باید هغه مرسته وشي چې هغوی په لومړي سر کې د ساتمې د خوانه او سره مرسته وشي چې د دوی هغه معاینات ترسره شي. د معاینات نه وروسته موږ تاسو پوهیږو چې صحت هم د ژوند مهمه برخه ده. صحت او سلامتی په نتیجه کولای شي انسان په خپل روزمره ژوند کې کارونه ترسره کړي، فعالیتونه وکړي او په ټولنه کې یو ښه ځان په ښه توګه ځان ثابت کړي. په ژوند کې همت او قناعت دا دواړه ما په نظر باندې یو ښه بریالیتوب دی.
ډیره زیاته مننه.
ترنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاینې ته ځانګړې شوی و، په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ورډونکو سلام آیا تاسو د مشورې په ګټو پویږئ
مشورې ډیره زختي زیاتی غټي غټي لري استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده
ولی ځینې خلک د کوم کار د کولو په منزور د خپل کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي
هغه خو دا سوچ کوي چې تر ما پور په کورنۍ کې بل څوک نشته هغه خپل ځان ډیر مغرور ښکاري او په دغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي
او د اسلام له نظر مشوره کول څه حکم لري
و اسلام خو ځواب تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي
خو ګورډینکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي او د مشورې ګټې څه دي د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپو سره مرکه هم لرو زه سهار ګل میرزا يم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پای عملتیا وکړي
وګوریدونکو مشوره د دوا یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د سیډلو او د حلارو د پیدا کولو په خاطر کیږي همدارز مشران وای کوم کار چې په سلاوی بے بلاوی په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هرې لوی او کوچنی موضوع د سیډلو په منزور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سر ته رسوي چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې بے مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیست کور سره مشوره مې نمې کړې لږ زیات تاوان مې ولاړ ډېر جګر خونه شمن وکړو زموږ کور کې نو چا ما سره مشورې ونه کړلې همدې لپاره لږ زیات تاوان مې کړو په دوکان کې ډېر وخت همداسې جګر خونه وم همدې کار لپاره قصداره شمه وګاره شمه ونو ولاړ نو زموږ کور زموږ پلار مور مې سره مشورې نه کوي نتیجه ده
د مشورې اړینوالی لدې څرګندېږي چې د ولس مشرنی ولې وزیران معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي
ول نه زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم دغه خبره ورته وړاندې کوم دغه څه مشکل سره مخ کوي لار راته پیدا کړي هماغه لار راته پیدا کړي ان شاء الله کامیاب یم خپل ژوند کې او په هغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسیدلی یم او کورنۍ هم ما سره ټول غړي همکار دي هم لاس دي سره هر مشکلات سره ستونزه سره مخامخ کېږي مشوره کوو هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسیدو
په مشوره کار کول تر ډیره مسولیت هم تقسیموي او خې مشورې د خو پایلو ښکارندوی کوي د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي واحد وای چې د کورنۍ یو ټولو غړو ته لازمی خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي
نو مشوره ډیر ښه ده چې نن اثر کې د مشورې ته ډیر ضرورت ده پر هر څه کې چې اوسیږي
هر کار کې مشوره خو هر کار کې ښه ده
مشوره کې دا ګټې ده چې یو انسان ټولو مسایلو باندې نشي کولی چې پوه شي شاید یو کار کې عقل ونه رسیږي شاید یو کار ته درست انجام ورنه کړي هغه پایله بده وي خراب وي خو مشوره ډیر ښه ده چې سړی څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې زموږ تاسو پخوانی کسان چې مشورې کولې خلکو سره کېناستله مثال ډیر غټ ستونزه به هغه به حل کړله لکه اوس چې مشوره نه کوي دا غلط زموږ
اوس مملکت کې هر ځای کې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافق وي او څوک چې به مشوره رواني بس هغه ناکام دي ټول عمرات کو به هغه ناکام وي.
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده، دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی.
رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه و کرامو سره دا مشوره کوله، د پاره دی چې دی یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتلی، پر دغه سربیره دا هم د خپلو صحابه و سره مشوره کوله. باز درانه کارونه چې به وه هغه به هېڅکله د صحابه و بې مشورې د دا کار نه کوه. نو موږ تاسو ته هم د توصیه په مشورې سره کړې ده، څوک چې مشوره په کور په فامیل د ملګرو سره په یو جلسه کې د قومان د مشرانو سره په محل کې مشوره وکړي هغه به سره توانې نه شي انشاءالله روانه کار ښه په خیر سره به سرته رسېږي. او اسلام خو پزه وایي تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړئ.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو، په ګډه یو ورو.
وای دې سم مشوره خامل ده چې اولادو سره یا مور پلار سره یا فرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح.
زه احمد الله احمد چرسای وسای وسیدون کې مو فرن کور مکرانه کې مشوره کول خو ډیر ښه دی. اوس یو څو کار کې به سکورنی سره مشران سره خپل مشوره وکي او که شان ټول نظر واخلي بیا ورسته هغه کار وکي. مشوره کول ښه شه.
زمانم احمد ګل د جالبات وسیدون کې مشوره خو خدای پاک مونږ ته امر پدې کړي چې تاسو په هر کار کې مشوره کوئ او مشوره د څه چا سره وکړي چې هغه یعنی پوي وي. په هر کار کې چې مشوره وي نو هغه کې خیر وي.
خبرونکو دا چې ولی په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي، د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي، د مشورې ګټې څه دي او له چا سره باید مشوره وشي، په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
د مشورې ګټ پاړه ورته معلومات راکې چې مشوره څه ګټه لري؟
مشورې ډېرې زختې زیاتې غټې ګټې لري. ستاسو ژوند پر مشورو ولاړ ده. که چېرته موږ تاسې روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغسې منظم مخ ته ځو، یوازې دا نه چې مینه او محبت به پیدا کیږي، مسؤلیت به خپریږي، د کورنۍ ټول اعضا به وکولای سوای چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي. یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدیلوي، هر یو غړي ته به دا ورښیې چې که سبا زه نه یم نو دی به هم کولی
د چا سره باید مشوره وشي.
داسې خلکو سره مشوره وشي چې هغه نیک نظرونه لري، البته یو څه یې حاصل کړي وي، په ژوند کې کامیاب وي اقلا، او واقعیت هم ستاسې بریا غواړي او تاسې په ژوند کې کامیاب لیدل غواړي. له هغو کسانو سره مشوره ضرور ده، سل په سله کې ضرور ده چې د هغوی ژوند باندې تاثیرات راولي. یعنی یو کار ته کوي هغو پر ژوند باندې دغه ستا کار تاثیر اچوي، هغو سره سل په سله کې باید مشوره وشي. هغه کسان چې موږ تاسې ښه درک کولی سوای مختخ مشورې را کولای شوای. د کور غړي بالکل زموږ مرګري.
خاله سلام صاحب، اوس راځو حالات، البته مخکې تاسو اشاره وکړه چې حالات باید وکتل شي بیا مشوره وشي. په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستان سره مشوره وکړي؟
حالات روختیا هم فرق کوي او بعضی هغه وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو، حریان یو گیچ یو چې موږ نور څوک او حالات نه سو ارزولای، نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره. عموما خلک داسې وایي چې تاسې سترګې پټې کړي او وګورې چې د څه شي کامیابي زیاته ده. که چېرته ته اتیا فیصده باورمند نو بالاخره ته باید فیصله وکړې او هغه کار سرته ورسې. لیکن بعضی وخت سړی ډیر کم باوري وي، ډیر کم، چې په هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وشي او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مخته چې موږ بیان کړي احساساتو پر بنیاد باندې وي.
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شتري، خصوصا مشران، چې کوم کار کوي ځان صلاحیتي بولي او مشورې نه کوي، نه د خپل مېرمنې سره، نه د هغه اولادو سره چې هغوی بالغ دي او پوهېږي په خبره باندې، هغوی سره مشوره نه کوي، په خپل سر دا کار کوي. دغه کسان ولې خپل د کورنۍ غړو سره دوستانو سره مشران سره مشورې نه کوي دلته لته څه بولی
ډیرې داسې کسان سره غوې شاید عادت سوي هم داسې وي لپخوا وخت اوس عادت سوي هم داسې وي ځکه سیدي زیاتره وخت پیسې خپل کړی دي نو سعادت ته ضرورت دی ته نه ګوري دا فکر کوي کزه چیرې شي خوخ کم اته په بازي کلو ځایو کې مو خلک لرو چې اختر کالي لا بوټونه جامې هرڅ خپل بچانو ته یا کورنۍ ته د پیسې لکه چې کوم رنگ باید وي او کوم ډول باید هیڅ خوخ یو بل شي ته نه ګوري دا دې دوه عادت سوي دي او دا باید په ټولنه کې نه وي
او کوونی شي کومه بده پایلې بلري
بده پایلې هم ده کوم کار سي یو مشر کوي مشوره یې خپل یو بچی سره یا مثلا د کور له بل غړي سره خپل میرمنې سره ونه کله احيانا کاغه غلط راوځي نو دې دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي ترمنځ بن افراط پیدا کوي بل اخره ځکه عمومي بورته ګوري ټول پړه بده دې مشر په اړه باندې
خبریدونکو د کور کلی د دیونه د خبرونې مطالبه هم دومره وو تربیا خوښه.